د سولې د خبرو په راتلونکي پړاو کې پر اوربان ټینګار کوي.
خلک اله امیدوار کېدی شي چې په دې دور مذاکراتو کې په دزبندۍ باندې توافق وشي.
د برښنا د ولایتي شورا رئیس وی یو سلو اتیا افغان امنیتي ځواکونه د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې دي. د پکتیکا په انګور اډه کې د پاکستان لوري د تاسیساتو د جوړولو لپاره د سیمې د اوسیدونکو له شکایت وروسته دفاع وزارت وایي
منګ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان یو سانتی متر خاوره یا ونیسی او یا په ریک د ایسات جوړ کی.
هند افغانستان ته زر بسونه ورکوي. دلبرز د کو وزارت وایي د بودیجې د نلرلو له کبله سشکال چاته دولتي بورس نه ورکوي. د دې او جنو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. تاسو د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان او شاوخوا سیمه کې په منځنۍ څپه 12.8 نیوي اوریدئ شئ. په همدغه څپه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هم وړاندې کیږي. له وسلوالو طالبانو سره په بل دور خبرو کې به افغان حکومتي پلاوی د اوربند پر مسأله تاکید وکړي. د حکومتي لوري د یو مرکچی په وینا د اوربند موضوع به د دې خبرو د ایجنډا په سر کې وي. د سولې د شورا یو غړي هم ازادي راډیو ته وویل د اوربند لټینګې دوه پرته د باور جوړولو لپاره زمينه نه برابرېږي. په دې اړه نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د افغان حکومت د هغه هیئت یو غړی چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په بل دور خبرو کې برخه اخلي وایي د خبرو اترو په دې دور کې به چې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ ترسره شي اساسي ټینګار پر اوربند وي. په بریدونو او جګړو کې هر ډول کمی موقتی هم وي کولی شي د افغانستان د سولې بهیر پیاوړی کړي. د افغانستان د سولې د شورا غړی مولوي شهزاده شاهد هم په همدې باور دی چې له یو اوربند پرته د افغانستان د سولې په بهیر کې د باور ترلاسه کول ممکن نه دي.
خلک اله امیدوار کېدی شي چې په دې دور مذاکراتو کې په دزبندۍ باندې توافق وشي، کلي شکل باندې که په نسبي شکل باندې، مقطعي، دایمي. ولیکه دزبندۍ و نه منل شي په دې مذاکراتو به اعتماد پیدا نه شي، او چې اعتماد نه وي ولسونه به همکاري ونه کړي. نو زما غوښتنه دا ده د ازادۍ راډیو د لارې چې دزبندۍ مسله جدي ونیول شي. دا د اعتماد سازۍ لپاره اهمه نقطه ده.
د اوربند په اړه ټینګار په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې درنه مرګ شوبلې هم اړولې. تر اوسه پورې دا څرګندنه ده چې وسلوال طالبان به د اوربند سره موافقه وکړي که نه. له بله پلوه دا هم نه ده معلومه چې که اوربند ومنل شي هم عملي به شي او که نه، ځکه طالب قمندانان په خپلو کې د سولې د خبرو اترو په اړه بیلابیل نظرونه لري. محمد ناطقی چې د افغان حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وای، په هغه خبرو کې هم د اوربند مسله یاده شوه، خو بیا پریکړه وشوه چې په بل دور خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناطقی وویل چې په راتلونکي دور خبرو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي او هیله مند دي چې مقابل لوری به یې ومني. د نوموړي په وینا اوربند به خلک د دې خبرو اترو بریالیتوب ته هیله مند کړي. ناطقی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټې شورا ورته وایي استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. طالب ویندویانو په خپلو خبر پاڼو کې تر اوسه په مستقیمه توګه د سولې د خبرو اترو په اړه څه نه دي ویلي، خو د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په پیغام کې خبرې اترې هدف ته د رسیدو لپاره مشروع لار بلل شوې وه. ښاغلي ناطقي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوې ده چې د خبرو اترو بل پړاو د جولای په 1.5 نیټه په چین کې ترسره شي.
په همدې حال کې د پاکستان اکسپرس تریبیون ورځپاڼې نن لیکلي چې د دغه هیواد یو امنیتي چارواکي ورته ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ بل پړاو خبري به نه په قطر او نه هم په چین کې، بلکې په پاکستان کې وشي. دغه چارواکي چې اکسپرس تریبیون وایي نه غوښتل نوم یې څرګند شي، دې ورځپاڼې ته ویلي دا تاییدوي چې د افغانستان د سولې د خبرو دوهم پړاو به په پاکستان کې وشي. د ویلي چې دا خبرې به د جمعې په ورځ وشي. ورځپاڼه زیاتوي چې د طالبانو د شورا یوه غړي ورته وویل چې د دوی رهبري په دې سلا مشوره کوي چې په دا ځل خبرو کې لا مهم غړي خبرو ته ورمعرفي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بدخشان د ولایتي شورا رئیس وای چې له 200 څخه ډیر افغان سرتیری د وردوج بخښنه غواړم. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس وای چې په دغه ولایت کې یو سل اتیا دولتي سرتیری له څلور ورځې محاصرې وروسته د دولت وسلوالو مخالفانو ژوندي نیولی دي. د دې شورا رئیس ازادي راډیو ته وویل چې سیمې ته کومکي ځواک ونه رسېده او د سیمې د اوسیدونکو په منځګړتوب دغه امنیتي ځواکونه چې سرحدي پولیس، سیمه ایز پولیس او ملي پولیس پکې شامل دي د دولت وسلوالو مخالفانو ته تسلیم شول. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واوري.
د بدخشان ولایت د ولایتي شورا رئیس عبد الله ناجی نظری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه سرتیری د وردوج ولسوالۍ د تیرګران په سیمه کې له څو ورځو راهیسې محاصره وو. نظری زیاتوي چې سرتیرو ته په وخت سره کومکي ځواکونه ونه رسېدل چې بالاخره دغه سرتیری د سیمې خلکو په منځګړیتوب وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول. د وردوج ولسوالۍ د تیرګران قرارګاه څلور ورځو رئیس د محاصرې په حالت کې وه او په دې بیس کې یو سلاتیا تن افغان سرتیری په شمول د ملي پولیس، سرحدي پولیس او سیمه ایز پولیس وسیدل چې د وسلوالو طالبانو لخوا ژوندي نیول شوي دي. نوموړي د دغو اسیر شوو سرتیرو د برخلیک په اړه اندېښنه وښودله. هغه وایي چې دغه شمېر افغان سرتیرو هغو طالبانو ته تسلیم شوي دي چې پکې د بهرنیو جنګیالیو شمېر زیات دی. علت دا و چې دغه سرتیری له څو ورځو رئیس د محاصرې په حالت کې وو او په وخت سره دوی ته کومکي ځواکونه ونه رسېدل. امیدواره یو چې دغه سرتیری ژوندي آزاد شي، خو څه نشو ویلی ځکه له طالبانو سره زیات شمیر خارجي جنګیالي دي، ځکه خارجي تروریستان هر کار کوي. څو میاشتې وړاندې د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو یو شمیر سرتیری د طالبانو لخوا اسیران شوي وو او بیا وروسته یې سرونه ورڅخه غوڅ کړي وو. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس زیاته کړه چې دا مهال د بدخشان په څلورو ولسوالیو لکه بهارک، جرم، شهدا او وردوج کې وضعیت ډیر خراب دی. که په وخت سره توجه ونه شي نو ګوندې یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي، خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانېدلو. په دې اړه د بدخشان ولایت د امنیتي چارواکو نظر ترلاسه کړو.
ټاکل شوی دی چې د هند یو پلاوی نن افغانستان ته راشي. دغه پلاوی غواړي چې افغانستان ته د بسونو تر ورکولو مخکې ځینې شرایط وټاکي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوی هندوستان له افغانستان سره زر ټاټا بسونه کومک وکوي. د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوی په همدې مناسبت یو هندی پلاوی نن افغانستان ته راشي. د ترانسپورت وزارت وایاند حکمت الله قوانی چې د شنبه پر ازادي رادیو تول چې په افغانستان هڅه کوي چې ژر تر ژره دغه بسونه هیواد ته وارد کړي. په دیاره د سید کمال شاه عارف راپور واوري. لکه چې تخنیکی ستونزه ده، د سید کمال شاه عارف تر اوسه پورې چمتو نه دی، خو لاړ به شو د پاکستان موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان باید ژر تر ژره ډیورنډ کرښې ته پر نږدې سیمو د توغندیو د ویشتلو لړۍ بنده کړي. ویل شوي چې په وروستیو څو میاشتو کې پاکستان د کونړ ولایت په څو ولسوالیو څه باندې 400 توغندي ویشتلي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو سرغړونې د پاکستان په زیان دي. په دې موضوع د اسدالله لودین راپور واوري.
پاکستان کله وی خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمينه برابره کړي، خو بل لور ته بیا د دې هیواد پاوز ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ او ننګرهار په پرتو سیمو د توغندیو ویشتل بیا پیل کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت د پاکستان د پاوز د عمل غندي او د ژر تر ژره بندولو غوښتنه کوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې حکومت له سیاسي لارو هم د دې حملو د مخنیوي هڅه پیل کړې دي. دا یو د پاکستان د پوز د اقدام چې پر افغانستان توغندي راولي تل مونږ غندلی دی. مونږ د دې غوښتونکي یو چې ژر تر ژره باید دا حمله ودرېږي. حکومت به بیا هم له هرې ممکنې لارې هڅه وکړي څو دا توغندي چې ملکیانو ته تلفات او زیان اړوي ودرول شي. د پاکستان لخوا د کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا په یو شمېر سیمو څو پرلپسې کلونه توغندي وویشتل شول، خو د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو سره دا توغندي د څو میاشتو لپاره ودرول شول. خو د کونړ چارواکي وایي د تېرې څلور میاشتې راهیسې بیا د توغندیو ویشتل پیل شوي او تر اوسه یې څلور ملکیان وژلي دي. د کونړ یوې موثقې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یاده موده کې د کونړ په سرکانو، دانګام، شیګل او ناړې ولسوالیو باندې 415 توغندي راغلي دي. د توغندیو له راویشتو سربیره د پاکستان پاوز د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو جوړول هم پیل کړي دي چې د سرحدي پولیسو د چارواکو په وینا لا هم پر دې تاسیساتو وقفهیي کار روان دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری بیا وایي چې دا ډول سرحدي سرغړونې د پاکستان په زیان دي او زیاتوي چې افغان ځواکونه یې د مخنیوي وړتیا هم لري.
منګ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان یو سانتی متر خاوره یا ونیسی او یا په هغه کې تاسیسات جوړ کړي. په هر توان باندې، په هر قدرت باندې چې موږ د هغه مخنیوی کوو. کچېرې پاکستان دا کار کوي، زه تاسو ویلی شم چې دا د هغوی په ګټه نه ده. چې د هغوی په ګټه دی، هغه دا دی چې د افغانستان سره په سوله کې ژوند وکړي.
د چارو څېړونکي وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط حساس پړاو ته رسېدلي او په کار ده چې هر ستونزې ته په همغږۍ او تفاهم سره سیاسي حل لاره پیدا کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مخکې مو ویل چې د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوی دی هندوستان له افغانستان سره د زر ټاټا بسونو مرسته وکړي. د دغو ښاري بسونو د شی ساتنې لپاره له لوړاندې څخه هند ځینې شرطونه ټاکلي دي. مخکې هند له افغانستان سره بسونو مرسته کړې وه، خو هغه بسونه ونه ساتل شول، اکثره وران ویجاړ شول او حکومت یې هم خصوصا د ترانسپورت وزارت د جوړولو او ترمیمولو غم ونه خوړ. که په دې موضوع تاسو اوریدونکي هم غواړئ چې نظر څرګند کړئ، له 8:30 تر 9:30 بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه په همدې وخت له 8:30 تر 9:30 پورې میکروفون ستاسو وي او ستاسو نظرونو ته ځانګړی وي. خو اوس په دې اړه راپور لرو. د ترانسپورت وزارت ویاند وایي د افغانستان هڅه کوي چې ژر تر ژره دغه بسونه هیواد ته وارد کړي. په دې موضوع د سید کمال شاه عارف راپور واوري.
په داسې حال کې چې له کلونو راهیسې د افغانستان په لویو ښارونو کې خلک د ښاري ملي بسونو له کمښت څخه شکایت کوي، د ترانسپورت وزارت وایي په نږدې راتلونکي به دغه ستونزه هواره سي. دغه وزارت وایي چې له هندوستان څخه د زور ارادو ټاټا ښاري ملي بسونو د واردولو هڅه ادامه لري او په دې اړه یې د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې کړې دي. د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې هندوستان د دغو بسونو د ورکول په مقابل کې افغانستان ته یو لړ شرایط هم وړاندې کړي چې هغه بسونو ته مشخص تمځایونه، ترمیم ته د زمینه برابرول او یو شمیر نور اړوند مسایل دي. د وزارت ویان حکمت لا قوانچوای چې په همدې هدف د یک شمیر په ورځ یو هندي پلاوی د دغه بسونو د ساتلو لپاره افغانستان ته سفر کوي او په دې اړه به د ترانسپورت له وزیر سره خبري وکړي.
د ترانسپورت وزیر تیرونه د هندستان له سفیر سره په همدې اړه ولیدل. نن هم د هندستان یو تخنیکی ټیم افغانستان ته راځي. هغه ټول وضعیت سیړي. روسه تر هغه چې دا خو سیړل شي د دواړو هیوادونو د استادو ترمنځ خبرې کیږي چې دغه تخنیکی ټیم افغانستان ته راځي. د هغه د زورو مرسته شوی او بسونو لپاره د معیاري ورکشاپونو، پارکینګونو او نورو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کوي.
د کابل ښار یو تن اوسیدونکی وایي چې د میاشتې 2000 افغانۍ معاش اخلي، خو 2000 افغانۍ کارته د تګ راتک پر مهال په کرایو کې مصرفیږي. اوس مهال په کابل ښار کې پولیسګونو دولتي ښاري ملي بسونه فعالیت کوي چې په دې وروستیو کې به خصوصي سکتور هم خپل فعالیت پیل کړی دی. خو کابل ښاریان وایي چې د خصوصي سکتور او دولتي بسونو لکه څنګه چې لازمه ده، په هماغه ډول د میلیونونو خلکو ستونزې نسي حلولای. کابل ته د هند لخوا د ملي بسونو ورکولو موضوع له ډیره وخت یادېږي. د شار سړکونو او غنیګونی ته پکتو فکر نه کیږي چې جر د کابل شاروالۍ د هند د بسونو شرایط پوره کړي. د اقتصادي چارو کارپو او د سوداګرۍ پخوانی وزیر امین فرهنګ وایي هند هم مخکې له افغانستان سره د ملي بسونو مرسته کړې چې ښه نتیجه یې ورکړې ده.
ټاټا بسونو په هندوستان او نورو صادرونکو هیوادونو کې ډیره ښه نتیجه ورکړې ده او هم یې تخنیک او ټکنالوژي په اسانه لاسته راوړل کیږي. د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډیر ښه تمامیږي. د ټاټا بسونو خو موږ ښه ساتنه ونه کړه چې راموړل د کسانو په لاس مو ورکړل شي، ولایتونو ته ورکړل شول، وزارتخانو ته ورکړل شول، داسې موټر چلوونکو ته ورکړل شول چې په ډیر لږ وخت کې ټوټه ټوټه کړل.
هند، کوریا او پاکستان تیر کلونه له افغانستان سره د شاری ملي بسونو مرسته کړې، خو دغه بسونه د بې احتیاطۍ د هغوی د ترمیم لپاره د منظمو ورکشاپونو د نشتوالي له امله له کاره ولوېدله. ټاکل سوی په همدې منځ کې له هندوستان څخه راتلونکی پلاوی له افغان چارواکو سره د زړو بسونو د ترمیم په اړه هم خبرې وکړې. د اقتصادي چارو کارپوهانو په اند که چیرې هند په دې برخه کې خپلو مرستو ته ادامه ورکړي، له یوې خوا به افغانستان لپاره ګټورې تمامې سي او ورسره سم په شارونو کې د دودونو مخه هم ونیول سي.
و موریدل چې هند افغانستان ته زر بسونه ورکوي، خو شرط یې دایشی چې د دغو بسونو لپاره دي سم تمځای او د ترمیم ورکشاپ جوړ شي. هند دا شرطونه د دې لپاره ایشي چې پخوا افغانستان ته د دغه هیواد له لوري ورکړای شوي بسونه ونه ساتل شول، اکثره ضایع شول. نه یوازې اړوندې ادارې بسونه سم نه دي ساتلې، بلکې شاریان هم ملي بسونه خپل مال نه ګڼي، ځینې پرې یادګارونه لیکي او ځینې په چاقو باندې سیټونه څیري. په دې اړه ستاسو اوریدونکو نظر څه دی؟ که غواړئ چې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له اتنیمو بجو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو وي. د دې خبرونې په دوام کې به هم راپورونه لرو، خو مخکې به فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د ګلف نیوز نشرې په خپل وروستۍ ګڼه کې یو مقاله لیکلې چې نوم یې دی د افغانستان ثبات به د دغه هیواد له پولو هاخوا د درک وړ وي. په دې مقاله کې د افغانستان د سولې مذاکراتو پر دوهم دور تمرکز شوی چې ټاکه سوی په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ وسی. د ګلف نیوز په لیکنه دغه مذاکرات د پنځمه په ورځ په چین کې کیدونکې دي او پیکنګ به هلته د منځګړي رول ولري. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې د دې مذاکراتو د کامیابۍ لپاره باید تاوتریخوالی یوې خواته پرېښودل سي. لیکوال زیاتوي د افغانستان ثبات به د دغه هیواد له پولې بهر پر نورو هیوادونو هم اغیز وکړي. په تېره بیا نشرې د پاکستان یادونه کړې چې اوس هم په دغه هیواد کې د تروریستانو د له منځه وړلو لپاره هڅې روانې دي. د ډیپلوماټ نشری بیا په خپل مطلب کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی تر واکمنۍ وروسته د هغه پر سیاسي واک تبصره کړې ده. د دې مطلب لیکوال رفیع کامبیز دی او باور لري چې حامد کرزی په ښکاره د اوسنی ولسمشر پر کړونو انتقاد کوي، خپل نفوذ د قبایلو ترمنځ پراخوي او په دې توګه د حکومت واکمنۍ له ستونزو سره مخامخ کوي. د ډیپلوماټ نشری د کرزی قومي شالید ته په اشاره وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د کرزی د رهبری ډول د نړیوال ټولنې لپاره یو ښه انتخاب و، ځکه د لیکوال په خبره کرزی د خپل ژوند ډیره برخه په قبیلایي کلتور او سنتي اقتدار کې تیره کړې ده. لیکوال زیاتوي محمد اشرف غنی دغه فشارونه حس کړي دي او په جدیت سره هڅه کوي چې د قومي مشرانو ترمنځ خپل محبوبیت ډیر کړي. د ډیپلوماټ لیکي که څه هم ادعا کوي چې په خپل اشرف غنی هم یو ځانګړي قوم ته تر ډیره لیوالتیا لري، خو وای ولسمشر تر ډیره هغه څه ته وفادار دی چې له لوی دي څخه زده کړی دي. او د لیکوال په خبره د ولسمشر دغه خصوصیت د هغه د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال روښانه سو، ځکه نوموړي د نظام پر جوړښت ډیر ټینګار کاوه.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د هیواد په نه ویش ولایتونو کې د شری زد واکسین کمپاین پیل کړ. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دغه شپږ ورځنی کمپاین په موده کې به د 15 کلونو څخه ټیټ 15 میلیونه ماشومان واکسین شي. یوسف خان زادران د دې موضوع په اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان او نړۍ کې د شریل ناروغیو څخه د مړینې کچه کمه شوې، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په راتلونکو کلونو کې به د دغې ناروغۍ د بشپړ له منځه وړلو لپاره کار وکړي. د دې وزارت چارواکي چې د شنبې په ورځ یې د شری ناروغۍ په ضد شپږ ورځنۍ د واکسین کمپاین پیل کړ، وایي د دغه واکسین له لارې به د نهو میاشت څخه تر پنځو کلونو پورې شاوخوا 5.5 میلیونه ماشومانو ته واکسین تطبیق شي. د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د کمپاین د پرانیستې په غونډه کې رسنیو ته وویل، سږ کال غیر نورمال دولس د شری ناروغۍ پیښې ثبت شوي او له دې سره دغه وزارت د مخنیوي فعالیتونه ډیروي.
د عامې روغتیا وزارت دې ته ژمن دی چې د ناروغۍ د بشپړې له منځه وړنې لپاره په راتلونکي کلونو کې د شری واکسین لومړی او دوهم دوز د پوشش کچه 95% ته ورسوي. د دې کمپاین موخه د شری د یو دوز واکسین تطبیق د 15.5 میلیونه د نه میاشتو څخه تر 15 کلونو ماشومانو لپاره ده.
ښاغلی نعیم وایي په قندار، خوست او هلمند کې دا کمپاین لا دمخه کړی او په دوه نورو ولایتونو بادغیس او نورستان کې د ځینو ستونزو له امله اوس وخت دا واکسین نشي تطبیقولی. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې پیښیدونکي د شری ناروغیو او یا له دې امله د مړینې دقیق ارقام نه لري، خو وایي د تیرو کلونو په پرتله یې اندازه خورا کمه شوې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په 2006، 2009 او 2012 میلادي کلونو کې هم ورته د شری ضد داسې کمپاینونه شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي افغانستان په دغه برخه کې تدریجي پرمختګ کړی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوالې ادارې استازي سوپریا وایي چې هیله لري تر 5 نورو کلونو پورې په افغانستان کې د شری ناروغۍ په بشپړ ډول کنټرول شي.
موږ 2006 میلادي کال هدف ټاکو چې د شری ناروغۍ کنټرول پیدا کړي. افغانستان په تیرو 16 لسیزو کې د دې ناروغۍ څخه ډېر ځورېدلی، خو اوس یې تدریجي پرمختګ کړی چې د شری پر ضد ضروري و. موږ بیا ټینګار کوو چې افغانستان په نړیوالو مرستو سره په تدریجي ډول دغه او د ګزڼ ناروغۍ راکمې کړي، تر دې چې د دغو ناروغیو څخه یو خالي هیواد ولرو.
بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچې صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې دا مهال په نړۍ او په تیره بیا آسیا او افریقا کې د 10 میلیونو څخه ډېر وګړي د شری په ناروغۍ اخته او هره ورځ شاوخوا 330 ماشومان د دغې ناروغۍ له کبله مړه کېږي. ډاکټران وایي د شری ناروغۍ څو مرحلې لري چې لومړی ناروغ ته ولګي پیدا کېږي، ستونه یې درد کوي، سترګې یې سرې اوړي، تبه کوي، وروسته یې پر وجود سرې او نسواري رنګه دانې راخیجي. دوی وایي د شری په وړاندې د واکسین تطبیق ضروري دی او واکسین شوي ماشومان په شری ژر نه اخته کېږي. ډاکټران وایي که واکسین شوي ماشومان بیا هم په شری اخته شي، خطر یې لږ وي او کله هم د مرګ له ګواښ سره نه مخ کېږي.
له دې سره د دې خپرونې د خبری مطالبو پای ته ورسیدو. د خپرونې په دوام کې میکروفون ستاسو لرو. د دې خپرونې موضوع به بیا هم درته اعلان کړو. چا چې اورېدلې ده هغوی کولی شي سر له اوسه په 1 شمیرې موږ ته اس ایم ایس یا پیغام راوستوي. هغه څوک چې د افغان بی سیم سیم کارت لري کولی شي په 1 شمیرې موږ ته پیغام راوستوي. 8:30 شوې. قاسم سولمال د دې ساتلاند خبرونه اوروي.
د افغان حکومت استازي وایي د وسلوالو طالبانو سره د مستقیم خبرو اترو پر راتلونکي دور کې به د اوربند پر منځ کې دوه ټینګار وکړي. محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیم خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وو، رويټرز خبري اژانس ته ویلي پر راتلونکي دور کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي او هیله مند دي چې مقابل لوري به ومني. په کونړ کې پرون یو قومي مشر د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی دی. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوی هندوستان له افغانستان سره د زر ارادې ټاټا بسونو مرسته وکړي. د ایران د بهرنی چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. په دې سفر کې تر ډیره د ایران او شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د تهران پر اټومي موافقې خبرې کیږي. د بریتانیا د بهرنی چارو وزارت خپل اتباعو ته د ایران د سفر په اړه په خپل مشوره کې نرموالی راوست. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یغانو بمباری کوي، ملکیانو ته د مرستو د رسیدو لپاره 15 ورځنۍ اوربند اعلان کړ. عراقي چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د لامبو په یو هاوس کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وه، 2 ځنوژونکو 14 لږ تر لږ 12 کسان وژلي. د امریکا د بهرنی چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن به د اکتوبر په 22 نیټه د لیبیا په بنغازی کې د حمله په اړه د څېړنې د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب وایي. او د قرغیزستان ولسمشر په یو فرمان کې د اکتوبر 4 نیټه په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو ورځ اعلان کړي.
لند خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل لدی شی به میکروفون ستاسو ده نن د میکروفون ستاسو خبرونه موضوع داده چې هندوی چې افغانستان ته ضربسونه ورکوي خو شرط داده چې افغانستان وساتي په تیرو کلونو کې هم هند له افغانستان سره بشمیره د بشمیرو بسونو مرسته کړې ده خو اکثره ضایع شوې دي لوی خو حکومت یا هغه اداره چې ملی بسونه په واک کې دي او مسؤلیت یې په غاړه لري هغوی سمه ساتنه او پالنه نه ده کړې له بلې خوا خلکو هم ورسره بېرحمي نه کار اخیستی دی اکثرو پرې یادګارونه لیکلي دي یا یې په چاقو چاړې باندې سیټونه څیرلي دي د دې لپاره چې خپل ملي شتمنۍ خپل وبولو باید څه وکړو په نورو هیوادونو کې په ډیرو هیوادونو کې البته دا کار نه کیږي هغوی هغه شیان چې دي ټولو خلکو لپاره وي تر خپل مال هم ښه ساتي لیکن په افغانستان کې ولې ځینې خلک دې ته توجه نه لري هغه شی چې فکر کوي چې د حکومت دی یا د ټولو خلکو دی هغه خپل نه بولي حال دا ده چې ممکن تر خپل هغه شی چې خپل دی او په کور کې دی تر هغه هم له هغه څنر زیاته استفاده وکړي چې د ټولو خلکو لپاره دی یا د دولت دی امید مزبان په دې خبرونه کې را سره دی مرزبان صاحب به هم تاسو ته وایي چې خبرونه مو په څاړه ده
با عرض سلام دوباره در این برنامه میکروفون شما قسمت که آقای ساروان گفتن من امید مرزبان هم با شما هستم در این ساعت یا در این برنامه در رابطه به این صحبت میکنیم که وزارت ترانسپورت افغانستان گفته که قرار است هندوستان 1000 اراده بس تاتا را به کابل بسپارد سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان گفته که هندوستان برای دادن این بس های شهری به افغانستان چندین شرط گذاشته است تهیه یک ایستگاه مناسب و ایجاد یک ترمیمگاه برای این بس ها بخشی از شرایط تعیین شده توسط دهلی جدید است در گذشته هم هندوستان چون این بس های را با حکومت افغانستان کمک کرده بود اما ما و شما همه شاهد هستیم که از این بس ها به درستی استفاده نشد و خیلی به زودی شمار زیادی از این بس ها از کار افتادند در بعضی موارد دیده شده که روی سیت های اینها این نوع بس ها با قلم و یا هم با انواع دیگه یا با رنگ یادگار نوشته شده یا هر چیز امثالش و همچنان گاهگاه خیلی با خشونت بیشتر با این بس ها برخورد شده و حتی روی سیت هایشان توته ها یا خط های با چاقو یا کارد کشیده شده به هر حال حالا روی از این بحث میکنیم در این برنامه میکروفون شما که چگونه میتونیم سرمایه های ملی خود را حفظ بکنیم و کوشش بکنیم به خاطر از این که حکومت ما توانایی خرید دوباره چون این بحث ها را خیلی زیاد نداره و یا امثال اون دیگر وسایل که از طریق حکومت در اختیار ما قرار گذاشته میشه چطور میتونیم اینا را بهتر حفظ و نگهداری بکنیم در این برنامه بالای همین موضوع صحبت میکنیم و بدون شک همونطور که از نام برنامه معلوم است میکروفون شما این برنامه اختصاص یافته به نظریات و گفتنی های شما فقط ما از شما میشنویم شماره تلفنی که میتونین در این برنامه سهم بگیرین هست 0799-203-540 و 0700-822-755 و اگر تلفن افغان بی سیم دارین میتونین راحت به شماره 818 گفتنی ها و پیامتان را اسمس بکنین
البته خلاصه و لند دی تلفون شمیری مواردی بیا بیا هم در تکرار کما 0-9-2-3-5-4-5 او یا هم 0-9-2-5-5-5 هم در شبه مشتر تلفون کولی شی یا و آوریدون که هم در تلفون پلاین کده میربانی کوی
اسمت فرمان صاحب سلام پر تاسو باندې مردوان صاحب باندې سهار مو نیک مرغ عبدالقادر تکین در سره دی
میربانی کوی سیب
سلام با شما
مننه جنابی سروان صاحب محترم تاسو وګورئ په دغه سیرو څرل سکول چې د افغانستان سره ډیر زیات هیوادو مرستې وکړلې تاسو او زه یو کښنی چې بغیر د ملي بسوت قضیه یو کښنی چې اشاره کوم هغه دغه زموږ تاسو د پولیسو د رینجر موټران دي تاسو یې قیر وکړئ زه خپله قندهار او هلمند زابل کې د موټران وینم چې زموږ ځینې پولیس داسې استعمالوي داسې غلي دوی ته فکر نه کوي زه د بیت المال مال دی په څومره سختو حالاتو کې زموږ د هیواد ولسمشر زموږ هغه لوړپوړي ورځي هلته زارۍ ورته کوي کردي صاحب راټول ګرځوي د مرستو لپاره په نورو هیوادو باندې دسه دا دغه رقم په دغه رقم خلکو په لاس کې ورغلي دي چې پر دغه رقم یې غلي د دې شعار د پولیس تټونې خدمتکار دي خدای وطن وظیفه پر لیکلي تر اوسه خپل شعار اکثر یې ته نه پېژني دا څونه بېسوادي ده بیا یې دغه رقم استعمالوي لکه دوی خپل ځان چې بل وګوري په اوسني حالات کې دغه اوس چې هندوستان څو ځله کورې ولا نورې مرستې هم کړي دي هندوستان یو همکار پاته سوی د افغانستان سره دا ګوره یوه ډېره غټه خبره ده چې دوی د افغانستان سره زر ملي بسونه ورکوي خو یو شرط ورباندې ږدي دا به زموږ لپاره ډېر د افسوس ځای وي نو اوس په کار ده چې باید د دغه ساتنه لکه د خپل ځان شی وبولو دا ساتنه یې وکړو چې موږ په ډېر ضرورت ورته لرو نن زموږ تاسې په ولایتونو کې خصوصا په زابل ولایت کې زموږ د خوندي دپاره د شورې په برخه کې دي موټران نه دي د لرې لرې ساحو څخه غریبان په پښو باندې دي د تعلیم سره دونه علاقه لري دوهم ګوري بل موږ تاسې اقتصادي ستونزې ډېر لرو بیا موږ ته څوک موټران نه راکوي په اوسنیو حالاتو کې خصوصا افغانستان په ډېر سختو حالاتو کې قرار لري نو په کار ده هغه مسلم چې دوی غواړي او دوی ته دغه څه وسپارل کېږي باید په پوره توګه یې ساتنه وکړي او دغه ساتنه باید په ځای باندې وشي او هغه مهمه سرچینو ته وسپارل شي په اوس حالات کې موږ ضرورت ورته لرو او کوم ارګان زیات ضرورت ورته لري باید ساتنه
ډېره مننه سلامت اوسئ کورم ودان او مننه پدیم چې یوازې د موږ موضوع صرف دام نه دی چې دا بسونه بلکې ټول ملي شتمنۍ منظور دي تاسې هم ورته اشاره وکړه
شنونده دیگه روی خط تلفن داریم سلام علیکم بفرمایید برنامه مایکروفون شما هست
خدای پاک دې دا ورداشه ولسی او لکه تیر وو چې د لنجری د دغه لنجر څخه داسې داخله کړه عام خلک آزاد شي چې بل هر خوش وزري روان دي ډوټ آرام توري به جوړ کاټي دا چې غلی په شان کې لکه د خپل شخصي چې دا یو نه په ډیر غر غر مرز مست ته وام دي او دا څه چاته دې موږ د حکومت سره راځي دې نو ته پام نه کې خدای پاک دې چې داسې ونسي و ته لاندې
فاګه ما سلامات اوسه
دوست ما گفت تو موتر رنجر می دوانن مثل ازی که موتر خودشان باشه ولی من فکر میکنم اگه موتر خودشان باشه چون این برخورد
قطعا دکر نکری نه دیر بشه
نمیکنن بله
لکه سنگه چی مویل پا دیر رو مواردو که خلق تر شخصی مال هم دولتی یا ملی مال دیر استعمالی خصوصا لکه دا عمومی ترانسپورت
مخصوصا در کشورهای دیگه شکل دیگه هم هست که اگر یک نفر یک کار غیر مجاز یا نادرست بکنه در قسمت استفاده نادرست از همچو منابع و وسایل مردم دیگه ممانعت میکنن اگر یک نفر کار خراب بکنه دیگر را ممانعت میکنن نمیگذارن که همو من سرمایه ملی را ویران بکنن یا تخریب بکنن خب چنم دیگه روی خط داریم سلام علیکم بفرمایید برنامه مایکروفون شما است
سلام علیکم
و علیکم
السلام و برکاته
سلامت هستید
آقای مرزبان چی حال دارید دستی و خیر است
زنده باشید تشکر شما چی حال دارید
خوب هستین سلوان زب تاسو جوړ یاست په خیر خیر او خیرت ده
سلامت
فراری ده عبدالاحد هم د تخار ولایت د شکمش ولا سوالای نه تاسو سره د ټلیفون د کار خیر
خوش آمدید آقای عبدالاحد بفرمایید
سلامت
خیر اوسه مننه مرزبان صاحب مرزبان صاحب محترم ما خدمت شما عرض کنم کې در قدم اول امی مثلا سرمایه ملی را حفظ کردن و نگهدار کردن از اول خود مسئول حکومت و مسئول حکومت است و بعدا تک تک ما ملت مسئولیت از این را داریم که باید سرمایه ملی خود را حفظ کنیم عبارت از سرمایه ملی ما براتان بگم عبارت از موزیم از بعضی از اشیای تاریخی خاصا از بعضی یک مناکین چیز مقدس از بعضی بخشای تاریخی خاصا که جهانگردا از دیدن میکنن این هم یک سرمایه ملی است خاصت از معادن که با استفاده غیر قانونی صورت میگیره باید ملت در اینجا همکاری کنه همراه حکومت که یا حفظ شوند تا صورتی که مثلا تا وقتی که همکاری ملت با حکومت نباشه که ملت است حکومت است اگر ملت نمی بود حکومت خامخا نمی بود از دو خاطر یک معتل هستند بزرگای قبل ما هم تو میگفتن که ملت محض که دولت است. برادر محترم این فرد فردی ما ذریع مسئولیت داریم که باید سرمایه ملی خود را حفظ کنیم آنی ما از طرف خود و از طرف بولس مردی مرسولیش کمیش از گزارش را از رادی شما فهمیدیم که پیشتر شما خودتان گفتیم که هندوستان تصمیم داره که بخیر 1000 دانه بس در افغانستان کمک بکنم از طرف خود و طرف ملت افغانستان برای از حکومت هندوستان جهان سپاس و تشکر میکنم، به خاطری که در طول تقریبا 4-5 قرن گذشته هم هندوستان همراه ما دوستی بسیار نیک و رابطه حسنه داشته.
زنده باشین، تشکر. یعنی به گفته شما این کمک خو اینا کردن، حالا ما مسئول هستیم که این کمک را ازش درست استفاده کنیم.
بله بله، فرض ما مسئولیت از این داریم که از این کمک ها برای درست کنیم. اگر خواستتا در همین 13 سال گذشته که 48 میلیون دلار یا میلیارد دلار چقدر دلاری که در افغانستان آمده بود، یعنی ما با حساب یک سرمایه ملی بود داریم.
تشکر، زنده باشین، بسیار تشکر. اجازه بتین که دیگرها هم صحبت بله. بکنن. دیگر شنونده هم روی خط هستن. فقط یک پیام را میخوام بخونم. از عثمان خلیل از نهرین بغلان اسمس فرستاده و نوشته که از کمک کشور هندوستان استقبال میکنیم و از باشندگان پایتخت میخواهیم که در حفظ و نگهداری بس ها توجه کنند.
آصف د هلمن له کجکی څخه د مخکنی اوریدونکو خبره کړې ده، وای افغانانو حتی د کوم خارجي کومک صحیح استفاده نه ده کړې، د هیڅ یو خارجي کومک صحیح استفاده نه ده کړې، څه پاتو شو د ملي بسونو.
عبدالستار اخونزاده از ولسوالی بالا مرغاب نوشته که مردم باید از ملی بس هایی که از طرف هندوستان کمک میشه باید مثل مال شخصی خود حفاظت کنن و فکر نکنن که این مال دولت است، اگر واقعا این مردم وطن پرست نستن.
عبدالسلام حقیار لگرم سیر چخلی کلیدی دفنستان خلق اکثر به تعلیم دی نوزکه دو دست شیانو قدر ورته نشته. عبدالمجید لخوز سخلی کلیدی د افغانستان د ترانسپورت وزارت باید د نویو بسونو د مراقبت او ساتنې لپاره مسلکی کسان پیدا کړي. پیغامونه به حد زیات راغلی دی، ګمان نکوم چې اکثره ول بستلی شو
در فرصت های مناسب، به خاطر که دیگر شنونده روی خط تلفن هم منتظر هستن، مصرفشان میشه. خوب است با اونا صحبت بکنیم، بعد دوباره میپردازیم به اس ام اس ها. بفرمایید. سلام علیکم، برنامه میکروفون شما است.
سلام علیکم، سلام جای شرم.
سلامت حسین، مهربانی کوی.
عبدالملک کوی دلمن ولا شرجا شرم.
مهربانی کوی عبدالملک صاحب.
دا هندستان چې دا غمر سکیورټی پورې ودان ډیر افغانستان سره ډیر کومک کوي دی. افغانستان خلکو سره هر وخت ډیر دوستي کړې ده. مننه ځینې کوه د افغانستان خلکو سره مې دا غوښتل چې د دې ساتنه وکړي، دغه بسانه چې کومک ورسره کړی دی. افغانستان خلکو څخه هم موږ دا پایښت چې دا خلک افغانستان خلک چې بي سواده دي خیر دی، خو بیا هم د دې ساتنه باید وکړي، ځکه چې دا یو د افغانستان
به کلمه
چه
بناکی بنده استعمال نکی. تشکر. یک چیز سرمون سب میشه که یادواری بکنیم، یک حفظ و مراقبت بس، مثلا استفاده درست از بس یا از دیگه سرمایه های ملی، فکر میکنم بسیار زیاد هم ربط به سواد و بیسوادی نداره. اگر آدم اندک فکر بکنه بدون از اینکه سواد داشته باشه، عقل و فکر خود در کار پرته، به این معنی است که خب آدم مسئولیت خود میدانه که
فکر کنم سواد نیم منظورم داده چی چوک لعقل کار
نخلیه. بله بله، فکر بگیره، فکر کنن و سرمایه ملی را بفهمن که این سرمایه ملی با تنها به خود ما نه، بلکه ممکن است در آینده به فرزندای ما هم از ما میراث بانه و اونا بتانن بهتر ازش استفاده بکنن، مخصوصا در کشور ما که چون این چیزها کم مساعد میشه. یعنی دوباره چه زمان خواهد زمینه ازی فراهم خواهد شد که 1000 بس دیگه در اختیار ما قرار بگیره، یا ای که خود ما شاید خریده نتانیم، یا ای که شاید کشور دیگه هم دیگه ای کمک را با ما نکنه.
او ده هم دوی تا معلومه ده چه افغانستان دست یه هیواد نده چه لخلکو دیر لور تکسونه یا مالی اخلی چه بیا پیغو بندی دوی تا امکانات برابر کری. در طول تروس پریسی چی دی دادی بحرانوی هیوادونو کمکونه دی، نو هیله ده چه خلاکی پا قدر رو پوییشی. بله اردون که لرو ده تیلیفون للاری، مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خیر و خیر سروان، که جورت خیری.
سلامت و سه خیریت ده، مهربانی.
دا کوم ماه کومکونه چې دا هندوستان لخوا کېږي یا خریداري کېږي که نه، دا ملي بس دا ټاټا په باره کې.
بله بله،
دا چې کوم هغه کوم چارواکي هلته وي، دا د پلانکي صاحب د تره زوی ده، او پلانکي صاحب د اما زوی ده، نه ډرایور ډرایوري شته نه مسلکي، بس دا موټر یې جاره ورکول سي بازار کې ټوک ټوک ټیکټ ټیکسي وروره بسار چېرته چون دی راځلېږي، نه ترمیم کېږي، نه کومبل هغه کېږي، دا ټول
چې الله کې چې دې صرف د خپل خپلوي ته ونه ګوري او مسلکي سره وګماري دا باید کله خراب نه شي. دا د نجیب وخت هم دا ملي بسونه اوسه پورې ماته هماغه موټرونه شته ده او دا چې کوم مجاهدین حکومت کې راغله یا دې حکومت کې راغله ټول ټیکه ټیکه سو سړي خپل خپلوان ته ورکړ نه مسلکي وروباتي
بله تشکر نظر شما را شنیدیم. همچنان یک شنونده دیگه از طریق اس ام اس ماشاءالله فهیم نوشته که وزارت ترانسپورت باید ملی بس هایی را که هند به افغانستان کمک میکند به دست اشخاص بی کفایت و بی بندوبار نسپارد. حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه میکروفون شما است.
و علیکم سلام، تو خیر ده زابل ولایت استاد سره پټم
مهرباني خوش آمدین تو حساب
دا نه دي په څومره چې موږ انګواد ته پم راستي کې ورکو کیږي دا کوم خوش دې نه یو ځکه سره 10 میلیارډ ډالر چې نړیوالو له افغانستان سره کومه وکاو دا څه وو نو دا هم پرغلار باندې دي هر امرت په جوړ حالت کې په صلح کې په قیمه معنا باندې کارول کیږي. زه خدا استفاده مې کیږي دغه یو څو زمانه به یې د پاکستان په کباړ کې خرڅیږي نو موږ دونه ورته خوشبینه نه یو. خدای دې وکړي موږ څنګه جوړ شي او بیا داسې
مرسته. لکه دلته خبره داده چې ډېره مننه، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
وعلیکم السلام سر،
سلامت اوسئ.
سلام علیکم،
مهرباني کوئ وفا صاحب، خپل موقعیت یو څه تغییر کړئ چې اواز مو واضح شي. صحیح شو، مهرباني.
وختن چې
سلامت و سلام وفا صاحب، تاسی یو اړخ ته اشاره وکړه. البته دا مسئله دو اړخ لري. یو دی حکومت لخوا ده چې ستاسو خبرم په ځای ده چې مسلکي ډریوران یا چلوونکي ورته وګماري په واسطو خلک را نه ولي چې موټر یې نه ایزده او موټر پې خراب کړي. لیکن بل اړخ یې هغه ده چې له خلکو سره اړه لري، لکه څنګه چې مو په پیل کې ویل چې ځینې خلک پی یادګارونه لیکي په سیټونو باندې یا په چاقو باندې سیټونه څیري. دې برخې ته باید خلک توجه وکړي. هیله ده چې دې برخې ته هم خلک توجه وکړي.
بله، یگانه از هرات اسمس فرستاده می نویسه که برای حفظ ای سرمایه ملی باید وزارت ترانسپورت از سکتور خصوصی تعهد و ضمانت موثق بگیرد که راننده های دلسوز و مطمئن موظف سازند و از سوار کردن مسافران اضافه ممانعت شود. یعنی از ظرفیت بس مسافر بیشتر باید به این بس ها بالا نشوند. و همچنان به چنانچه یگانه می نویسه باید مفتشین مخفی از چگونگی استفاده بس ها نظارت کنند. حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه میکروفون شما هست.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه تاسو ته نیږدم یو سلام نه پښیمو دمکار صاحب ام حمزه پیرو د زابل ولایت شاجي ورسره
مهرباني کوي صاحب.
سلمان صاحب په دې اړه چې زما په نظر باندې رڼا واچوي، دغه د ترانسپورت وزیر یا د ترانسپورت مسؤلین چې په هر ولایت کښې دي، دا کوم بسونه چې په تېر وخت کښې راغلي دي همدا اوس راغلي دي، احتیاط خو څه کوي د سیټ چېرول د بس تخنیک ته کومه ستونزه نه رسوي، دغه عام خلک سیټونه چېرې یا کوم مشکل جوړوي تا د جرم بوله مه، داسې نه چې دا جرم نه ده، خو دغه استادان اوس هر څوک چې په ترانسپورت کښې وزیر دی یو مامور، دغه غواړي چې خپل قریب راولي خپل شناخته یا انډیوال راولي په دې بس کښې ښي دي، ولا که هغه د دې استعداد هم نه لري یا چلاو نه دي یا سر کم وي، خو د خلک ټول خپل د شخصي اغراض په خاطر باندې خپل قریبان راولي، په دې ډریوري باندې د بازار خلکو دپاره هم تاوان ده، د بسونو دپاره هم تاوان ده، دا مشکلات په دې جوړ دي، هر څوک دا کوشش کوي چې خپل قریب په دې ځای کښې وګماري، نو که چېرې دې ته توجه وکړي چې تعلیم یافته سړی دي اول او له هغه وروسته چې په دې بس باندې بلد وي، که څه هم دا تا تا زما په نظر باندې زه داسې وایم زما په نظر باندې دغه به برقي بسونه وي، دوی ته ډرایوران په کار دي، د هند دولت د افغانستان د عامو خلکو څخه دا خواهش نه ده کړې، هند دولت د افغانستان د دولت څخه دا خواهش کړی دي چې بس ځای نه لري، ځایونه نه لري، ډرایوران نه لري، عام خلک خو که څه چېرې کښې یو پوسټ به ورته واچوي، نو د دولت څخه مې دغه خواهش ده چې دولت ته دې بس څارنه وکړي.
صحیح، مننه چې نظر مو څرګند کړو. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، میکروفون ستاسو. مهرباني کوئ صاحب. بل اورېدونکي ته به نوبت ورکړو، دوی خبرې ونه کړې. آزادي راډیو ده، میکروفون ستاسو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه میکروفون شما هست از رادیو آزادی.
سلام،
تشکر، مننه.
مهرباني کوئ صاحب. ستاسو خبرې اورو، خبرې وکړئ. متاسفانه ونه سو،
خیر فنشان قطع شد. در اول لطفا شنونده ها یک بار دیگه بشن میگیم که وقتش تلفنتون وصل شد، لطفا به گپ هایتون ادامه بدین، ما صدایتون رو میشنویم، اگر صدایتون رو نمیشنیدیم براتون دوباره میگیم، به خاطر از اینکه وقت دیگه شنونده ها ضایع نشه، شماره زیاد از شنونده ها مثل شما تلفن کردن و در خط تلفن در انتظار هستن، نگذارین که دیگرها هم انتظار بکشن.
عبدالله حلیمی لکنده هر لیکلی د ملی بسونو لپاره باید تکړه و مستکی استادان وگمارل شي، منظور موټر چلون کی دی. بل اوریدون کې چې نوم فکر کوم چې ډیر وشت پیغام لیکلی، لطفا وشت پیغامونه ملیکي چې ځینې وخت نه لوستل کیږي. احسان ارغستانی لکنده هر څه لیکلی دی، وای زما په ان کوم بسونه چې د هندوستان لخوا و افغانستان ته ورکول کیږي باید افغانان داسې استفاده ځینې وکړي چې نوی نسل ته د استفادې یو سمبول پاتې شي. عبیدالله هم لکنده هر څه لیکلی، هندوستان خو زموږ سره همیش مرسته کړې ده، په کندهار کې دوی د کرکټ میدان هم جوړوي، نو دا هم دی دوی پیغام وو. د ملي بسونو په برخه کې د ویلي دي چې افغانانو ته دې باید عامه پوهاوی ورکړی شي، د دې ضرورت دی ورته.
خب حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایین.
سلامت
باشین.
دغه کومې مرستې چې دوی کړي دي
هغه؟ بله صاحب، په مرستو خبرې نه کوو، په دې موضوع خبرې کوو چې مثلا بسونه یو مثال دی، نه صرف بسونه بلکې ټولې ملي شتمنۍ ولې افغانان ښه نه ساتي، څه حکومت وي که څه عام خلک. خیر، بل اورېدونکي ته به نوبت ورکړو. آزادي راډیو ده،
بفرمایید. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست از رادیو آزادی.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، از کجا زنگ زدین؟ بفرمایید.
هلمند ولایت خم زنگ وی کرم چې ول سوالی چې همدا مسافر خبر کوم دا مرس مبارک چې اهیم کومک مسره کړی دی یا په دولت مسره کومک کړی دی، د دې د کومک ډیر مننه چې مسره کومک کړی دی، خو مشکل بجه ذکرې چې اول دولت ته دی د ولایت تاسو ساتنې ته ژمن نه دی، په دې خاطر باندې چې د دې بسونو چې راځي افغانستان ته یا نور کومک ټول راځي افغانستان ته، هغه دوی مکلف دي هغه ساتنه وکړي، یو څوک راځي چې هغه باید چیرې څوک نه شي ورته ویلی دا مه زه ایسته کوه دا پوش مه خرابوه، نو څوک راځي پر د موټر باندې نوشته کوي دا په باره کښې څوک نه شي ویلی دا مه نوشته کوه، نو ملکي کسان خو بالکل چې کار جوړېله چې هغه چې دي بې علمه خلک دي، بې سواده خلک دي، او داسې کسان شته چې هغه دې کار د ستې پراته دي چې دا دولتي تاسیسات ته زیان ورسوي، په دې خاطر باندې نو موږ اول غوښتنه د دولت څخه دا ده بیا دغو کسانو څخه ترانسپورت وزارت څخه چې هغه باید استادان په کار باندې وګماري دا چې له کسانو چې هغه لایقات لري او د دې وطن سره مینه لري د دې وطن د بقا لپاره د دې وطن د مشکلات لپاره باید داسې کسان شایسته کسان په کار باندې وګمارل شي چې ورځ زلتی ته ساعت ته هغه موجود وي که هغه هر شی باید هغه ته زیان ونه وړي.
بله سلامت اوسئ. لال محمد عایل د هلمند له ګرمسیره لیکلي وایي افغانان د چا د توفیق قدر نه لري که هند هر څومره شرایط ورته کیږدي بیا به هم افغانان د پخوا په شان برخورد وکړي. یوه بل اوریدونکي خان نورزی لفرا لیکلي دي وایي دا بسونه دي شخصي خلکو ته په اجاره ورکړی شي
یعنی که به سکتور خصوصی داده شد و شاید اونا بهتر نگاهش کنن. به هر حال یک مثال چیز اگر بتیم سارون سه بویی که اگر بعضی ها میگن که خب حکومت باید در ایجا وزارت ترانسپورت مسئول است و باید در حفظ مراقبتش توجه زیادتر بکنه، مخصوصا هنگام ترانسپورت افراد ملکی. اگر توجه بکنیم گیرم راننده موتر و معاون یا مو نگرانش که در بعض جای به نام کلینر مشهور است، این دو نفر کارمندان وزارت ترانسپورت باشن یا کسایی باشن که وزارت ترانسپورت بالایشان نظارت داشته باشن، این دو نفر هستن در تمام بس، اما بیشتر از 45 نفر دیگه که در بس هستن مردم عام هستن. به این معنا که در هر بس 45 نفر مردم عادی هستن که بیشتر و خوبتر میتونن از موتر مراقبت بکنن تا ای که دو نفر از وزارت ترانسپورت. اگر ما خود ما به حیث مردم، به حیث افرادی که مسئول هستیم در جامعه حس مسئولیت بکنیم و در بس اگر یک نفر، دو نفر، سه نفر خرابی کردن یا کارهای ناشایسته کردن و تخریب کردن این بس ها را، من مطمئن هستم که ده ها نفر دیگه در بس هستن که میتونن ممانعت بکنن. بنابراین اگر ما باید اگر احساس مسئولیت بکنیم میتونیم خود ما جلوگیری بکنیم و هر چیز را مسئولیتش به دوش دولت نپرتیم. گیریم دولت یک کار انجام دادن نتونست، پس ما باید همه چیز رو بگذاریم امور رقمی که هست یا اینکه خود ما مسئول شویم و احساس مسئولیت بکنیم بیاییم جای دولت را خود ما پر کنیم.
په ډیرو مواردو که به مولیدلی وی چې که یو څوک دغسې یو بس چوکۍ خرابوي، نو په ځای دې چې ډېر نور مسافر چې په بس کې سپاره دي، دې په ځای چې هغه مخه ونیسي حتی تشویقوي هم، داسې موارد هم لیدل شوي دي. نو که چېرته خلک هغه چاته چې د بس چوکۍ خرابوي یا بل ملي شتمني تخریبوي ته په بده سترګه وګوري، په سپکه سترګه وګوري، فکر کوم چې ورو ورو به دا مسله ختم شي او نور به د شرم وړ وګرځي ټولو ته. یو اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني.
رحم الله عزیزی در غزنی نخبر کنم.
مهربانی که عزیزی،
خوش آمدین آقای عزیزی، بفرماین.
پانس داده هند بسیو موضوع داده رکم موضوع در اسپاس تاکلی داده پا وقت داده خطور خزمت پارا هند به موسا همیشه آغه کردی کمکل شدیدی بسن تا دوی موضوع گانه دی واد دولت تا واد عوام و خلق دا.
بله او
دولت وزیتا باید داشت وزیتا اجرا کنه که در ایران دولت چه ده بچون رو حفاظت کرده یا خفل اصباه ارتا کوله ارد مازیگر بچه بستون هم اخوستان رتلن شده بده چه که دل گیز بده هر مطلوان ندهیده اشاره ده ماتدو هم پشتنه که ده چه دوال ما تشویده دا مسئولیت به دې موټروان په غاړه و چې دا غواله مو ته شوې او څه مشکل دی چې واده دې حفاظت به دې موټروان.
بله سم
تشکر، نظرتون را شنیدیم. تلفن شما قطع شد. خب فکر کنم وایستا ایستا رسیدیم به وقت خبرها، اما نیم ساعت دیگر هم برنامه ما ادامه خواهد یافت، برنامه میکروفون شما ادامه خواهد یافت پس از سرویس خبری این ساعت. حالا خبرهای افغانستان و جهان را از سحر لیوال میشنویم.